د ماسپښین 2 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې ده. د هلمند ګرشکول سوالي ته مهم ورولو او له یوې غلې جګړې وروسته د دې ولسوالي یو تصویر درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل دغه هواد یو بی پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لیږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د بشري حقوقو د سر ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته دغه ادارې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف اعمال نوې خبره نه ده. د ارګ اعلامیه وایي چې دغو تر دې مخکې هم دغو ډلو د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې دي او ځینو جنایتونو کې لاس لري. اعلامیه زیاتوي افغان حکومت هڅه کوي د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشری حقوقو د څار سازمان کلنۍ راپور په افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونې او د ناامنیو د زیاتېدو په باب دی. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي او ټینګار یې کړی چې محلي پولیس ته یوازې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت ولري. افغان حکومت وایي د اداري فساد د مخنیوي د هڅو په لړ کې 130 قاضیان له دندو لرې کړي او پر ځای نوي قاضیان ټاکل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. محمد انیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسیل سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران به کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کانفرنس کې به له هر اړخیزې اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو له افغانستان سره د جرمني پر اقتصادي او امنیتي مرستو دغه راز د کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې په مرسته له افغانستانه د کډوالۍ عوامل راپسي. د اعلامیې له مخې په پام کې د راتلونکي اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری افغانستان ته سفر وکړي او پر ځینو موضوعاتو به له افغان چارواکو سره بحث ولري. په کندز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړل شو. د کندز ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. دوی تاسو رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره د جنگ تو دو سنگرونو تازه او د هیواد د دشمنانو په وړاندې مبارزه کوي. تاسو زموږ ویاړ یاست. په کندز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست صافي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي پولیسو روزنې دوه میاشتې او د محلي پولیسو روزنې یو میاشت دوام وکړ. ښاغلی صافي وایي چې په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره د وسلوالو لخوا د کندز ښار ته نیول کېدو وروسته په دغه ولایت کې شاوخوا 200 پولیس روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار به تر سبا پورې تړلې وي. د ده په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو پورې واوره اورېدلې ده. ښاغلی رجب زیاته کړه چې دغه لارې د مسافرو د خوندیتوب لپاره تړلې ده. په بل خبر کې ویل شوي چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل شوې دي. د بامیان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس احمد رضا رفعت نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستونزه تیره شپه پیښه شوه. د زیاته کړه دا معلومات نه لري چې پر دغو لارو مسافرګیري پاتې دي که څنګه. خو د ده په باور د واورې اورښت او طوفان لا هم دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې په فاریاب ولایت کې پر 15 اویا کورنیو د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشله. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه مواد پر هغو کورنیو ویشل کېږي چې د ماینونو او منفجره وسایلو په چاودنو کې زیانمنې سوي دي. د افغانستان په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې مسؤول عبدالوکیل احمدزی وویل
برنامه امروزی ما یاس که عمر دمایه که
حقوق کرنوی ته چې د جنگ نه چاود مهمات او ماینونو لکبل ازیان منسی وی او ملکان دی دغه مرستي ویشل سی وی دی. په دې لړ کې 15 اویا کرنوی ته کمبلی بوره غوړی او د پخلنځي وسایل ورکړل سی وی چې ارزښت 25000 افغانۍ یو ترسیږي. د وجل سوی او ټپیانو د کرنوی غړو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړه او حکومت څخه د نور مرستو غوښتنه هم وکړه. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه ښار په درېم ناحیه کې هغه غلچکای بریټ کونکي وجلې چې د ملي امنیت پرې وسره تیری ډزې وکړي. د کندهار د ولی وین سمی خپلواک ازادي رادیو ته ول چې دغه پیښنن سهار 11 بجې د درېم ناحیه د قاضي غلام دانی په سیمه کې وسوه. د خپلواک په وینا دوه غلچکي بریټ کونکي پرې موټر سرکل سپرو او د ملي امنیت پر هغه سرتیری بریټ وکړ چې تلاشي کوله. په دې پیښه کې یو بریټ کونکي وجل سوی او بل د وی توپانچي او موټر سایکل سره یو ځای په ټاپی حالت کې د ملي امنیت ځواکونو نیولې. د دې معلوماتو پر اساس د حمله پر مهال د ملي امنیت یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د دغه هوا دی بي پيلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لژدون کې کښتۍ الوتنه کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د تمریناتو پر مهال دغه الوتکې الوتنه کړې او دغه بي پيلوټ الوتکې د امریکایي کښتۍ عکسونه هم اخیستي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا سمندري ځواکونو له دې راپور په اړه عکس العمل نه دی شولې. د امریکا الوتکې لژدون کې کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر خلاف روان دی. ایران څو ورځې مخکې په عمان، خلیج او د هند په سمندر کې د سمندري ځواک پوځي تمرینات پیل کړل. تهران د چهارشنبه په ورځ ویل چې د ایران سمندري قواوو د امریکا جنگي کښتۍ ته خبرداری ورکړ چې له سیمې څخه چې هلته د ایران پوځي تمرینات روان ووزي، خو د امریکا سمندري قواوو د خبرداری پروا ونه کړه. دا پیښه وروسته له هغې کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې په دې سخت په غوسه دی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسی کړی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان ځواني فعال او د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزئی له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد ماشومانو د تعلیم لپاره دی میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر برک اوباما یې کړې ده 10,000 لاسلیکونه راټول سوي دي. ملاله د سوریه له بحران سره مالی مرسته کوونکو هیوادونو اڅولې چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریه د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریه په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي وروري پر څلرمه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. او سپینه مانوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هوا د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت د یادایش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. د یادایش ټلې په لیبیا کې لره وان کړکېچ نه په استفاده په سرت شار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته د تیلو پر ځینو تاسیساتو حمله هم کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویل د یادایش ټلې په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنگیالیو د جلبولو هڅه کوي. د ټلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅه کړې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبه په ورځ ویل چې امریکا اوس وخت لږ شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لیږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنۍ وضعیت ځان ته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي چې امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډله د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استونی اندیشمنه ده. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي.
په کندوز کې په سلګونو نویو پولیسو د روزنې دوره بشپړه کړه. دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې مو د هلمند ګرش کول سوالی ته ورولو. هلته جګړه له جګړې ورسته غلې ورس او د خلکو حال
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بدر او اخلي.
دا به هم واوري چې سویډن او فنلند په زرګونو مهاجر بیرته خپل هیوادو ته استوي. او دا ساجی واوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړې. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیشي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن موبایل چې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپای پاسداران لشته لشه د نومبر له میاشتې راپدې خو په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپیشلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشری حقونو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یوه ولس کلن افغان وویل په زور یې جګړې ته ولېږه. نورو ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملېدو لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څیړنې وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیق کیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د هلمند ګرش کول سوالي ته ورولو او د دې ول سوالي یو تصویری راپور درکو. خو اوس پراشو په افغانستان کې بیا هم نه یوته نورو بیا هم نه یوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري سیمه کې پیل شوی عملیاتو شې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن په کابل کې ساجی رادیو ته وویل دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي چې ټول سیمه له مخالفانو پاک شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
که څه هم له کابو دوو کلونو راهیسې د بغلان ولایت د ډنډي غوري د سیمې ناامنیو خلک اندېښمن کړي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري سیمه کې د دلوې په شپږم عملیات پیل شوي، اوس هم دوام لري او مخالفینو ته پکې د سر و مال زیانونه اوښتي دي.
په دې درې ورځو کې چې زموږ عملیات روان دي هلته موږ لاسته راوړنې لرو، تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي. موږ خپل عملیات په ډېر پوره تدبیر او په ډېر احتیاط ترسره کوو، هغه فقط د دې لپاره چې ملکی کسانو ته تلفات ونه رسیږي. کری موږ کولی شو چې دا عملیات په یوه ورځ یا دوه ورځو کې پای ته ورسوو.
د بغلان ولایت د ډنډي غوري سیمه په دې وروستیو کې په یوې ناامنه سیمه بدله شوې او ویل کېږي چې ګڼ لوال مخالفین پکې ځای پر ځای شوي او کله کله شمالي ولایتونو ته وتلې لوی لاره هم تړي. په دې اړه د بغلان ولایت عامو خلکو او په پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازیو حکومت ته بیا بیا خبرداری ورکړی چې که په سیمه کې عملیات ونه کړي، له دې لارې به شمالي ولایتونو ته د خلکو او نقلیه وسایطو تګ راتګ له خطر سره مخ شي. خلک دا هم وایي له هرې سیمې څخه چې امنیتي ځواکونه له عملیاتو وروسته ووځي، سیمه ډېر ژر بیرته ناامنه کیږي. د دې ستونزې د حل په اړه د پوځي چارو پوه حیګل سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې تصفیه شوو سیمو ته دایمي امنیتي تدابیر ولري.
امنیتی او دفاعی سکتور تم پیشنهاد داده کله چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کی او قوتونه بیرته راشي، هغه دښمن بیرته راځي، هغه نقطه چې دوی تصفیه کړي بیرته یې نیسي او خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ پیشنهاد پخوا هم داده، اگر چې وزارت دفاع هم دا قبول کړی ده، دوی چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کی باید منطقه پرې نږدي، هغه ځای کې څو امنیت عامه تم تامین شوی نه وي، خلکو مطمئن شوی نه وي، هغه نقطه کې باید امنیتي پوستې ځای په ځای کی.
د دفاع وزارت له ډاډ سره سره له ولایتونو څخه رسیدلي خبرونه وایي چې خلک په اکثرو سیمو کې له امنیت څخه ډاډمن نه دي. خلک وایي نشي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې په سمه توګه پر مخ بوزي او یا له یوې سیمې څخه بلې ته په ډاډه زړه ولاړ شي. د ولایتونو ځینې خلک دا هم وایي چې په لویو لارو کې ناامنیو د دوی په سوداګریزو چارو ناوړه اثر کړی دی. خو د دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې 12 پلان شوي عملیات جاری دي چې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ پکې هم شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې به روان عملیات تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفو وسلوالو پاکه شوې وي. له بغلانه به ګاونډي کندز ته ورشو. د کندز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ییز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی وویل چې دغه شمیر فارغ شوي پولیس به د نورو ولایتونو تر څنګ په بغلان کې هم وظیفه اجرا کړي. له کندز اجمل آریان راپورت لري.
د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 800 سپینزر زون قمندان، د کندز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنی قمندان او یو شمیر قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 او سیمه ییزو پولیسو ته 4 پوځي زده کړې ورکړل شوي دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسی رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځی او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوي. تاسی زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی آزادۍ راډیو ته وویل چې د کندز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډېر یو حقه چا وه او موږ په دې متحده تو چې نور هم د تعلیم و تربیه دلته رشد کی او انشاءالله چې په تعلیم و تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت په ښه توګه ونیسو.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستان وعده را میتم.
زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرام او فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندز ولایت اوسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند ګرش کول سوالي ته ورسو. هلته جګړه غلې شوې ده خو خلک څه حال لري په تفصیل به مو ترې خبر کړو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې والی او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه نظر څرګند کړ. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحولا انوري د دې غونډې راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي افغانستان له ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی. دښمنان کله یو ډله رامنځته کړي او کله بله. کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونې فتوا ورکړي او کله هم بلې ته. خو هیڅ کله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي. هغه وایي د داعش ډلې د پیاوړتیا دپاره د کونړ په یو شمېر سیمو کې دعوت روان دی. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کېږي خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناست دي.
ولې متاسفانه نیمو تاسو په بونډو کې یو په دیواګل کې یو په چپا دار کې په دینه موږ د دعوت راوړو نه ځایش کې که به تاسو او تاسو یې مشرانو ځوانانو علماو دولت د ملت نه جوړ دی حکومت د ملت نه جوړ دی که احساس د مسؤلیت ونه کړي مخنیوي د نورو مسایلو ونه کړو په ګډه لاس په کار نه شو زه په کرکم چې خدای نه خواسته مشکلات نه ستاره.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلیکولو په خاطر افغانستان ته رالیږي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغو پروژو لامل په میلیونونو افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. یو افغان د بل افغان په سیټوپک راخستې ده.
د هر ځای پروژه راځي او افغانستان کې تطبیقېږي.
قومی مشر سید محبوب پاچا ویل دوی له افغان ځواکونو پورا ملاتړ کوي.
دښمنه واوره چې په خوا خو نه جنرال او نه خو همدته سپینګیرو دا اوس چې ناست دي هر یو پوجي دی هر یو ټینکس دی او هر یو راکټ شي دی مکه په ځان پسې ممره پاچاوه من به دې خپلو بچو سره که څوک جنرالان دي او که څوک افسران دي او که څوک سربازان دي وګه کومه په دښمن په مقابل کې سپرې یو او د دې خپلې خاورې عزت به ساتو او یو دښمن به انشاءالله زار خپل څوم هدف
خلک وای کله چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. داسې یوه سیمه د هلمند ګرش کول سوالي ده. د هلمند په ګرش کول سوالي کې وسلوالو نشتو او د توغندیو ورېدو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ سوي پارکونه خالي ښکاري او هر شیبه د درنو ډزو اوازونه دلته هلته اورېدل کېږي. په ګرش کې د وسلوالو د ډلې زبریدونو میاشتې پوره کېږي خو د دې ولسوالۍ په تجارتي بازار کې د خلکو بیروبار تر یوې اندازې عادي معلومیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرش کول سوالۍ ته تللی نور بله د واورو
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتره لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنیو او پر دې لار چې کندهار او ګریش د لشکرګا سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نښتې هم شوي دي خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو نښته کې شاوخوا 12 وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاو سیدونکو نوید نظری چې کله کله ګریشته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنی فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په هغه سیمه کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مگر اکثر خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي او دې سره ډېر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په د ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤولین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او د دغه سیمو څخه حتی طالبان دومره په شا کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
ګریش ته په رسېدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلې ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سیند په زړه کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والی بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان سوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر سوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله، ورځه شپه ورځ نه غواړل، ته هر ورځه بس ټکان کېږي دلته، یا اوس ډېر سوي دي، پخوا نه وه داسې ډېر، بس خدای پاک سره ولاړ دی.
ګریش کنه یوازې د هلمند د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین، موساکلان، نوزاد او اشیر سره پراخه ګډه دشتې پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریش کې اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر غوډ ډزې کوي چې خلک نارامه کړي.
دا هغه دوته کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو نو ولې هغه د وټرونو وټر سو پله خالي سو سړک خالي سو غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. او خدای دې چې د دشمن تبلیغ ډیر زوره ورده.
د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وای په ګریش کې جګړه ختمه شوې ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې دي، خو د امنیت کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وای کله کله ټول ورځ او شپه ته د جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې وسلوالو په بازار ورننه وتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخ نیولای شي، خو فکر کوي چې مجاهدین نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډیر خراب دی، نو خلک ډیر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره، نو اوس ډیر حالات خراب دی، په آرام نه دی، یار شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان، نو خلک اوس ډیر په خپه دی، وضعیت ډیر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوي فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1,490 کال د اس ای له مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتني جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیري په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویو لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګیانی له کندهار لیکي په کندهار کې د دولت ضد تبلیغات زیات شوې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استولې سمس کې لیکلي دي په پکتیا کې اسمان وریز دی او هوا سړه ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې سشکل ورشتونه کم دي، نو وریز ښه خبره ده، شایي ورشت پکې وشي او واوري پکې ووري. صدیق مومن پر استول اسمس کې لیکلي دي زموږ اس ام اسونه تاسو هر ورځ باید په هر خبرونه کې ولولئ. حقیار له لوګر لیکي حکومت د څرخ پولیسوالي کې عملیات پیل کړی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، هر افغان باید چاپیریال ته پام وکړي او ساتنه وکړي. عارف وفا له لشکرګالی کې د انګور اډې په برخه کې باید د پاکستانی تاسیساتو مخه ونیول شي. او یو بل اوریدونکي ګل احمد عرفان لیکلی دی، له کندهار څخه ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې کندهار ته راشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې مو لنویو اختراعاتو خبرو. خو اوس دوی بچي او ډیر شته کې دي لند خبرونه له صادق رښتینی څخه.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیکي سرغړونې مخنیوي وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر د بشري حقوقو د څارې ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف تر سره سوي اعمال نوې خبره نه ده، او دغو ډلو تر دې مخکې هم له بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار وای افغان دولت د موشن د امنیتی کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولی. محمد انی فاطمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمنی له سفیر مارکوس پوتسل سره په کتنې کې وکړه. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کندوز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکول شوه. د کندوز ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه شهر په دریم نهه کې هغه غلچکی بریدکوونکی وجلی چې د ملي امنیت پر یو سرتیری ډزی وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره په فاریاب ولایت کې پر 15 بیا کورونوي د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد یو بی پلوټ الوتکی د څارنې لپاره د امریکا پر وی کېشتي چې الوتکی هم لږدولې الوتنه کړې ده. سپینماړی وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. او د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دي میلیونونه ډالر برابر کړي.
او سم اقتصادي خبرونه لمرزه احمد زیدخه.
ایسایا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړي دروي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر لوی خرونو کې د لاسو صنعتي پارکونو د جوړولو عملی چارې روانې دي. د دغه ادارې مشر قربان حق جوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه پارکونه د کابل په شمول په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف، لوګر، میدان وردګ، غزنی، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړیږي. دی وایي اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په لاسو صنعتي پارکونو باندې عملی کار روان دی. خغلی اغجوبای چې دوی په 2014 میلادي کال کې د افغان سوداګر لپاره شپږ سیمه ایز او نړیوال نندارتونونه په هند، ترکیه، امریکا، چین او آلمان کې جوړوي، او ټاکل شوی چې په شمال ځون کې د غلی اوبدنی او خصوصي شرکت په لسګونو ښځو ته په یو پراخه صنعتي سیمه کې د غلی کارګاوي چمتو کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلی د ماشینونو په فعالیدو سره به 300 افغانو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په یو نندارتون کې افغاني غلی لومړی مقام خپل کړ. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست د معلوماتو مخه د بلخ غالی امریکا او اروپا ته صادریږي. د خبرونو پای
اساسي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې. اوري سویډن او فنلند اعلان وکړ چې د هیوادونو ته د رسیدلو کډوالو یو زیات شمیر بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ شمیر افغانان دي چې قاچاقبرانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو او له سختو او وژونکو لارو تر تیریدو وروسته د ویشي راتلونکي په تمه د هیوادونو ته تللی دي. احمد تکل راپور لري.
فنلند او سویډن د لسګونه زره کډوالو د استلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوي دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونه زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له 3 برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤول مشر پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمیناً 15 به وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال 1,600,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یوه ډېره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډېری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤول هیوادونه دي او کډوالو ته به سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډېر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي، یو مخکښ هالندي سیاستوال ویلي دي چې هالند د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمېر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالندای سیاستوال ددریک سم سموای د دې پلان له مخې تر 2,500,000 پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خو د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افغان نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو او د ماښام لخوا لوو ترو آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي اوریدونکو 19 پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس په فرا ته مخ کړو. په فرا ولایت کې پر نږدې 200 بي ځای شویو کورنیو خوراکي مواد ویشل شوې دي. احمد شاه فطرت راپور لري.
پر کابو 200 بي ځای شو کورنیو باندې په فرا ولایت کې خورنیز او غیر خورنیز توکي وویشل شو. دغه توکي د یو نس سیار یا د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټ په مرسته سره برابر شوی و. رحمدین ریګوال د فرا ولایت د کډوال چار ریاست رئیس ازادي لري ته وویل چې یا توکي په هغه بي ځای شو کورنیو باندې ویشل شوی چې د نامنې لامل د فرا د خاک سفید په شرو د بلبل کولسپالوي څخه د فرا مرکز ته راغلي دي. دغه په خبره ډیر ژر به نور توکي هم د یونیسیار موسسه په مرسته سره پر نور بي ځای شو کورنوي باندې وویشل شي.
موږ هغه خلک چې د جنگ او نامې پاس سره راغلي دي د فرا ولایت ته راغلي دي، فرا مواد غذایی توزیع کو او ورسته بیا مواد غیر غذایی توزیع کو. چې نه مواد غذایی چې دبلیو سی مخته استول دي هغه خورګه د فرا توزیع سره.
په همدې حال کې کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي کسان خوښ دي، خو د دولت غواړي چې دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. د هغوی په خبره دولت باید د مرستې ترڅنګ د دوی د سیمو امنیت هم پام وکړي تر څو دوی خپلو اصلي سیمو ته بیرته ستن نه شي.
دغه مسجد خلکو سره ډېر خوشحاله یم. موږ حکومت کې موږ هم خپله داسې په وطن کې مو د طالبانو د دولتیانو جنګ د وطن څخه فرار راغلي وو. ښار ته
موږ هغه د وطن سره ماجر شوي په سراتیر سي اوانونه را باندې کاری د یې خواستم په عذابي د دې خواستم په عذابي بدبختي راته جوړ د کورونا مخرب دي.
د شمیرو سره سم د فرا په شهر کې هم دا اوس کابو 2000 بي ځای شوي کورونا شتون لري چې د فرا ولایت د بیلابیل ځایونو څخه د نامنې له امله بي ځای شوي دي. دوی وایي که دولت ورته زمینه برابره کړي نو بیرته به خپلو اصلي سیمو ته وګرځي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاکه امر د دې شکه مثبت تغیرات
راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
و
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساينس په هانو ورستي چړنی شي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابر زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د ILI یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج ستاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږئ او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووزي. له بلې خوا HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي، او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپېریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونی راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت اساساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي چې غواړم د خبرونې په لمړي ستار کې هم دغه پیغامونه دروورو چې خلکو د بیلابیل ولایتونو څخه راستولې دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لمړی به له کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغورو د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام را رسیدلې دی په کټه به وره.
مله السلام علیکم. زه خپل سلامونه لیکم له ټول هواد ور ته وایم. ما ته انده دي چې دا انده ور سوالي دشت دا ګرد زورواکان نیولې چې موږ کوټ ولې دې سدي تقریباً نه نبوده دکیزه او تزر و آخه او تزر و رو چی بوده دکیز نه دچار پرکسی کنی. مسکن مرز با افغانستان که دایوالی رامان با این تصیب اب اتچوک مرز بر خاور چرا و کی نبود مرز زنی مرگ را ولی از ما هیلا و ارزو داده چی ایش را پنی داده مترگان داو داشت پاموکی اول گاز مرز ولسوال ولسوالی کی ناسی داغ لاس سر لر ما کلی زنی نمای وایلی می نه پدی خطر سوم مزقلرم مرز وقت لوت و پزما که او چون لی به غردی او ای خلاص میکنه ولی داشت وس مادره دیر پروسودی پدی هیلا چند تا گام نشر کرد افغانستان جابات وی خدای پامر
زده روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه احمد ګل خبره کوم. زده ډاکټر صاحب صحیح نه کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی سن چې موږ ډېر جمهور دی چې تا یو په جلال آباد کې غسیدین په ګوته کړی دی کې په روزګان کې په ګوته کړی دی کې په کندهار کې په ګوته کړی دی کې په هلمند کې په ګوته کړی دی کې په بل مملکت ولایت کې په ګوته کړی دی که تا چیرې په جلال آباد کې په ګوته کړی دی خو هغه صحیح خبر ده که غاصب یو غاصب دی زموږ د روزګان په ولایت کې بیا په تېره د جراوت په ولسوالۍ کې محترمه یوازې ویش مځکه نشته چې لمونځ پر وکړي ټوله غاصبونه غاصب کړل بازار یې غصب کړی دی چوکونه یې غصب کړي دي د بازار ټوله مملکه یې غصب کړې ده. موږ د رئیس جمهور څخه هیله کوو چې خپل واجانو ته خپل قمندانانو ته هیله ارزو دغه وکړي چې دا غاصبین په ګوته کې او د قانون منګولو ته وسپاري. هر یو څلوېښت جریبه پنځوس جریبه شپېته جریبه سل جریبه مځکه غصب کړې ده. محترمه زه د جراوت ولسوالۍ څخه د ولسوال صاحب ته د قمندان صاحب ته د واجي صاحب د روزګان څخه هیله کوم د قمندان امنیت ته هیله کوم چې محترمه اول ستونزه د امنیت دوم ستونزه د غاصبینو د بل ستونزه موږ په دولت کې نه لرو نو چې ته د غاصبینو مخه نه شې نیولی محترمه نو دا به څنګه چې ټوله منطقه د غاصبینو په لاس کې ده. وسلام
زما ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی راول سلامونه کې چارې وړاندې کوم او بیا د ازادۍ راډیو نه دا هغه دیارلس کلن څوارلس کلن فساد چې په ننګرهار کې دی هغه ما هغسې دی په کنړ کې چې دی ما هغسې دی ور دا پروژې دي وایي مونږ تندیله وو او دغه پروژې دغه کور پروژې خو هغه فساد بیر خلک په کې دي وره چې افغانستان یې در په در او خاورې په سر کړو خلک یې پټنو باندې واړول. او بله خبره داده چې ور زموږ غاصبین خو یو هم نه دی نیولی هغه سړی نیولی دی چې ور بس غریب سړی دی نور داسې چارواکي خټ چارواکي خو نه نیولی نه په چوکاټ حکومت کې چې دي په هغه په دیارلس څوارلس کلنې چوکۍ باندې ناست دي وروره. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د افغانستان د خلکو د غم وخوري په سندونو ویوړل شو په ډزو په ایران او په بل ځای کې ترکیه کې ویشتل شو کارونه دلته پیدا کړي کارونه چې پیدا کړي هغه په فساد کې هغه خلک شکیل دي وروره. پروژو چې کړي کې د مشران د ملي پیوستون انکشاف جهاد دغه خلک دي وروره چې کړي کې ما هغه پیسې وایي صاحبه کار وکړي خو وی نه چې صاحبه بس پیسې ما خلک وایي هغه څو کسان چې په کړي کې دي دغه کې دي. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمتالله.
بل السلام علیکم جناب نذیر احمد صدر قوم اجما ده لورتل سرواز صدا فایشتي چې د کندهار په ولایت کې رشوت دون به هدف تکیږي چې امکان نه شته. دولت خو یې نو په خاطر د دې چې خاص رشوت هر څو بیا د جوړ دی چې هغه کم رشوت واسي ونیم څو ساعت پر دې ویل غواړم نه کی ولې په خو یې خدمات نه دي شوی د غریب په خو یې کار نه کیږي. ما دا خوایي چې د خپل اشرف غنی او نو پر دې غاور وکړي او دا په ساتې دارې باندې نو نو د خپل پمن.
السلام علیکم زه حاجی شهر نواز خان د خیز ټول عاد نه د تاکوت ول فزه و سدم کوي د دې په سات په ورته څه غږی وي یو سړی په منځ کې لړو بیا په دې لا په نیولیا بل به تاو چې موږ ته ټکول او موږ څه دانو باندې په پزاد څه کوم دی لګا ته په یوه لري دا تاو چې خدای دې خورګه په خاص د مزاد او اوپر کا مخته په دانو مل حکومت لکه دا مو دا چې دا یم مخه دا غواړی چې دوه قسم د ځای ځای وخت نه دا حکومت نه مخ لکی په دانو مل بل مزه حکومت مو په زندګی نه ویلای او سوال غداری وکړو بیا و دې نه بدل کو بل کا مغل غداری وکړو نه بدل کو بل کا فقیر نه کنه وی مکا پات مجازات نشته او ته مو ښه حکومت
دا الوت خپل شپې نه وي میاشتې وي د اوم میاشتې وي د ښکاري په دوی نه پېږي ملي تلویزیون نه پېږي پرودیګار هم د بل سبب نږدو کېږي حکومت نه خوښي
د دوستانو پیغامونو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اورېدلې وي د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنی راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده بل خو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت مني او نه ردوي خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د افغان حکومت تر څنګ دا ضرور ده چې نړیواله ټولنه او خپل خلک هم جدی همکاري وکړي تر څو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټوله سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب سي نو ازادي راډیو د فساد د لمنځه وړلو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخیستی دی او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو غواړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لومړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي دغه راپور زموږ همکار صفی الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په ګډه به سره وورو
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر اسپیو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي
از مو ارادي حکومت وحدت ملی د مبارزه قاطع
خلی عبدالله وی له اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود خو بیا هم دغه پدیدې سره د مبارزه اړتیا شته نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي سو وکولای شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګي د فساد لمنځه یوسو د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خبره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 118 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 118 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا ریپورت غندي او وایي چې بې پریتوب په پام کې نه دی ساتلی د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکونو په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایق پر بنا باندې پیسې وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه سي یو ملت توهین وي پکې
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان ریپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوه کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوه او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای
فساد پولیس هم ډیر سوې دي نسبت د کرزی له حکومت کارګر او کار مقام موږ دلوده لکه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوې ده ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقي نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګامې ښایي نه ریاست جمهوری کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقيږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالي شوی
د ازادي رادیو راپور مو اوریدئ چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او ولسي جرګې نظرونه پرې راختل سی وو په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سی او شې نتیجې واخلو وربس نور اوریدونکو ته چې پر نور ستونزو خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو د برخه پیلو چې په افغانستان کې د جګړې لشکې لو خو غواړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تاسو راکښینه ورپسې نور پیغامونه هم لرو په ګټه به ورته خوښسو
ملي سلام علیکم د هلمند ولایت مې اړیکه نیولې ده اله کوم چې تاسو مش پیغام د تاسو پیغام خپل کې مش پدې پدې ژمن کې ولاس کوچنیان د ماشومان سیاسر دي زغلی دي د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د جنگ څخه خلاص خو مش سول او مش جنگ نو او مش سول او اوس په دې جنې کې چیرې ولاسو ماشومان اوس دې چیرې وي بوږي وښي بیا سیاسر او آزاد ته وګوري د خدای او د قرآن د جنګ څخه خلاص واخلي طالبان د ځما جنګ او د جنګ څخه خلاص واخلي د خدای او د قرآن نور جنګ څخه ستوري موږ سوله واردله کړم.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته وروره خپل دا پیغام ثبتوم. پس له سلام وروره، ما دا نظر دی چې که چېرته دولت صلح کوي د ټولو مصالحو مخالفینو سره دی وکړي، یوازې د طالب په نوم پروژې سره دی نه لري، او د اسلامي سره د هغو سره د طالبانو سره د ټولو سره ویلو افغاني تفاهم وکړي، او تر هوسو ټول افغانان په یو ټغر کېني. دا زموږ هیله ده، دا چې د یوې ډلې سره سوله وکړي او بلې ډلې سره جنګ اعلان کړي، او ډېر د سولې په خبرو کې هوښیار اوسېږي چې ملي منافع ته پکې خاص نه وي او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي. والسلام علیکم فی احترام.
نورستانی اقوام ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی آزادي راډیو سره په تماس کې ما متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش اند نه کال کې چې تپل شو یو نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبان ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کوي، نو دا معلومه ده چې جنگ ټول افغانان سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او څنګه زمونږ پرمختګ او ثبات په وخت کې خو یو پروان دی یو موټی شو. سلام
علیکم، زه د ازادي راډیو کارکون کو ویډیو نه څه ته دا شته تر مخ خپل سلامونه وایم. کوم ژوند چې شپ غنی د خپل رائے ورکون کو سره کړی هغه ژوند دی هله کوم چې ما پیغام تر شپ غنی دوی ورسې هغه ژوند دی فراکی خدای پامان.
زه اسماعیل د پکتیا ولایت د زیاریو بلسواله مغور چې مونږ ته د زیاریو بلسواله ارمندي اریوب سرک جوړ شي. د درې کله کېږي چې دا سرک روان دي، نو هیڅ خلکو هیڅ ولا نه کړل. مونږ د مشرانو د امنیتي چارو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ ته سرک جوړ کړي.
بله، سلام علیکم، زه جمیل پازخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لس میاشتې کېږي چې تاجرستان ولسوالۍ لاره بنده ده، هیچا د دې غم ونه خوړ او نه یې چا بحث خاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي، او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې د چندې سره په وجه د کرایې رسېږي، او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټره پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسېږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت ته لرو، هغه هم لاره په مشکل سره رسېږي. خواهش مې ده چې دغې د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري. بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی ولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان له کلي اوسېدونکم. همدا شېبه زه د شیګان له کلي له یوه لوړ غره څخه درسره په اړیکه کې یم. تاسو نه همدا هیله کوم چې زموږ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعاله نه دي، خو فقط یوه د سلام شبکه د لوړ غرو په څوک کې فعالیت کوي. همدارنګه په لوړ غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي، هر ورځ سلګونه خلک د لوړ غرو څوک ته خېږي، هلته تلیفون کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي. که تاسو یې خدمه وکړئ، د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکه خبر ورکړي تر څو زموږ د ستونزو حل کې په غرونو کې تلیفون کار کوي که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بله، زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې یم. او زما پیغام دی زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېدی چې زموږ د افغان حکومت دی د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پښتانه نه ځنې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان، تر اوسه یې د دوی محکمه نه ده شوې. نو زما د افغانستان له حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسید. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې اوس د خپرونې په پای کې درته خپریږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به یې په پوره امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام وملس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و